د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه دا وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي 5 می، او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو په دې خبرونه کې خبرو. خو لاول سرټکی،
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو نن د شمالي وزیرستان په مرمشا کې یوې غټې جلسې ته په وینا کې غوښتنه کړې چې د ضربې عذب له عملیاتو وروسته دې هلته امنیت خوندي کړل سي، ماینونه دې صفا کړل سي، او بې درکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان امن په حق لا د خبرو راتلونکي پړاو به دوحه قطر کې ډېر زر شروع شي، او پاکستان کوشش کوي دغه خبرې ښې نتیجې ته ورسي.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے
شاہ محمود قریشی وی دا افغان طالبان و امریکہ ترمنز دا مذاکرات روان دی، او پاکستان دے کے دا مدد کوي چې دے مذاکرات اوس مثبت نتیجه مخې ته راشي.
او د ترګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د څارې ادارې یا اف ای ټی اف د شرطونو د پوره کولو لپاره د پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د سرو زرو کاروبار د رسمي کولو اعلان کړی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره نن د شمالي وزیرستان په مرمشا کې ولسی غونډه کوي. راپورونه وایي جلسې ته په زیات شمیر خلک ورغلي، او حکومت د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه تدبیرونه نیولي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي موسن دا وړ ویلي د جلسې مقصد د هدفي وژنو مخنیوي، هلته د شاخړل سو مځکني ماینونو د پاکۍ، او د بې درکه کسانو عدالتونو ته حاضرول، او د پي ټي ایم په ځینو نورو غوښتنو خلکو ته پوهه ورکول دي. هغه وایي موږ امن غواړو، جنگ نه منو، او د شو او بدو ترګرو خبره نه مني. د پاکستان حکومت او فوجي ادارې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې او عیني دي، البته د دې غوښتنو په اړه یې تګلاره سمه نه ده.
نن د اتوار په ورځ ملتان کې خبریالانو سره د خبرو په موقع د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په اړوند د خبرو راتلونکي پړاو په دوحه کې ترسره کیږي، او پاکستان هڅه کوي چې دغه خبرې تاریخي نتیجې ته ورسي. هغه ویلي پاکستان د خپل اړخ نه د افغانستان د سولې خبرو کې زړه پورې اسانتیاوې برابرې کړې دي، او دا یې ارمان دی چې افغان کې امن ټینګ شي. نوموړی د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنه کړې او نه اراده شته. د دې سره شاه محمود قریشي ویلي پاکستان په دې خبره باور لري چې یوازې د سولې د خبرو د لارې د افغانستان شخړه هواریدای شي، او ټول اړخونه باید د امن او سولې لپاره کار وکړي.
د بلوچستان په پښتني برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه د حکومتي چارواکو په وینا په لوړه کچه مالي او ځاني زیان اوښته دي. ځایي مامورین وایي د خنوزی سیمې ته نږدې د خنایي بابا په رود کې د زیاتو اوبو له امله د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا د ریګي اوسیدونکو دغه کورنۍ خنوزی ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه و چې د رود اوبو یې موټر یوړی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي بلوچستان کې به تر دوو ورځو پورې د تو بارانونو او طوفانونو امکان وی، او خلکو ته ویل چې لو بو څخه دي ځان وساتي. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د قدرت یاپاتو د مخنیوي د ادارې ویان پیسل پانیزوی وی
برای د سیده بارونه سی دي پدې کې چې دی یو غاډي وا په بستان پیرې کې، نو اچانک په دې باندې فلش کټ پرانی دوی دا سوچ ویل چې دا راس په پښو وکړي، او اچانک د اوبو باو ډېر زیات شو، ور داخل کې چې دی یو ډېر پدې کې چې دا شګه بچاو سلا
چې بیا د دوی د جنازې او وخارو ته د سپارلو مراسم په کلی ریګي کې تر سره شو. وبلور ته حالته په بولان کې هم زوروري او براغلي دي. د صوبایي اسمبلی د هندو لژکی سره اړه لرونکو دینیش کومار وویل چې د هندو یاتریان د سلیجی د اوبو په سیمه کې بند پات دي.
یاتری لپاره لا تقریبا یو نیم سل کسان سین سره راغلي. دا د سنی شوران سره د په ورو کې، نو اچانک الته چې په دوی باندې فلش فلډ راغلی، او په دا او چې دوی الته مطلب په موټرانه پرېښولې، الته د بغره خوابانی په دوی وختلې. دوی نن سار چې درې هلیس موف کړه سیوی ته بیا سیوی سره ریسکیو اپریشن شروع شو دوی حالت چې دوی اسنی شوران دغه سره واخستله حالت هغه کمپ ته راوستله
د موسمیاتو څنګه اټکل کوي چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته له ایران څخه نوري ورېځې هم را داخله سوي دي چې تر درو ورځو پورې به نور باران ووروي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټه
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اپ امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې د پاکستان میډیا وایي د چین انساني قاچاقبر یا سمګلران په پاکستان کې د ودونو د پاره غیر قانوني مرکزونه چلایي په دغه مرکزونو کې دوی د بیوسه کورونو د پاره د جالي ودونو تنظیم کوي میډیا وایي دغه واده کړې شوی جنکۍ چین ته د جنسي کاروبار د پاره بوتل کیږي او یای بدني اندامونه د چین په مارکیټ کې خرڅول کیږي ریپورټونه راتلو پس د خالی پورز اسلام آباد کې د چین سفارتخانه په خپل جواب کې ویلي د چین قانون د دې قسمه کاروبارونو اجازه نه ورکوي او دا چې چین د پاکستان سره د دې پر ضد هر قسمه کاروایی ته تیار دی
د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د وړاندیزونو عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن په هیواد کې دننه موجود د صرافه بازارونه دستاویزي کول او د سرو زرو د اخیستو او خرڅولو معلومات جمع کولو اعلان کړی دی د دې اقدام مقصد ترګرو ته د سرو زرو په بڼه د چندو مخنیوي کول دي پاکستانی مطبوعات د چارواکو لخوا وایي چې لا قانون توګه د پیسو د لږ څخه ترګر په پراخ کچا د خلکو د وژنې وسلې او مهمه ترلاسه کوي پاکستان دا وخت د اف ای ټی اف په خړ نوم لړ کې شامل دی
او د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان سره خپل حدود خپل فضائي حدود پرانیزي د افغان حکومت خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان سره د لیدنې په موقع د افغانستان سره د پاکستان فضائي حدود د پرانیستلو غوښتنه وکړه حکمل روان په تفصیل را لګلې
دی بهرنوی چارو وزارت په یان صفات الله احمدی ویلی افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې دی پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره د لیدنې پر مهال له هغه څخه دی افغانستان پر وړاندې دی هوایی حریم دی پرانیستو غوښتنه کړې او دی پاکستان سفیر هم ژمنه کړې چې خپل هوایی حریم به پرانیزي په ورته وخت کې دی افغانستان دی هوایی چلن خپلواکي ادارې مشر محمد قاسم وفا زاهد نن د خبری غونډې پر مهال وویل چې ک دی افغانستان پر وړاندې دی پاکستان هوایی حریم تړل دوام پیدا کړی افغان حکومت به بل مثله عمل په تر سره کولو فکر وکړي
حریم فضایی پاکستان بعد از بروز تنش‌ها بین
دی وای کچيري پاکستان دی افغانستان پروازونو باندې بندیز لري نه کړی او په نورو ټولو بهرنیو پروازونو دی پاکستان فضایی حریم بندیز لري شي مونږ به پر خپل هوایی حریم دی پاکستان دی پروازونو په تړل کېدو غور وکړو حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن د یکشنبې پر ورځ د کولمبیا سره د شرګوټي کوکوټا ته سفر وکړي او هلته به د وینزویلا له کډوالو سره وګوري کوکوټا ته یو شمیر د وینزویلا وګړي د لوږې او تشدد له امله کډه سوي دي ښاغلی پامپیو په وروستیو کې د جنوبي امریکا یو شمیر ښارونو ته تللی چیرې چې هغه هڅه کړې د وینزویلا د صدر نیکولس مادورو او د هغه د رژیم په هکله د صدر ټرمپ د دریځ په باب ملاتړ ترلاسه کړي پرون په پیرو کې مایک پامپیو د صدر مارټین سکارا او د بهرنیو چارو وزیر سره د کاته کړي نو موړي د پیرو د خلکو ستاینه وکړه چې د یو میلیون وینزویلا له کډوالو څخه درې برخو ته په پراخ زړه پناه ورکړې ده تر دې وړاندې هغه پیراګوئی له صدر سره په اړوند موضوعګانو باندې ملاقات کړی و
صدر ټرمپ دې رپورټونو نه انکار کړی چې هغه د پولي کنټرول چارواکو ته ویلي چې د مکسیکو سره د امریکا پوله دې وتړي او کچري د هغوی پر ضد قانوني مسلې جوړې شوې نو صدر به وبخي صدر ټرمپ دا خبره د خالی پښپا ټویټس کې کړې د جمعې پر ورځ نیویارک ټایمز او سی این این رپورټونه ورکړي وو چې ټرمپ د کسټم او بارډر پروټیکشن کمشنر کیوین مک الینن ته ویلي چې د مکسیکو سره د امریکا پوله دې بند کړي چې کډوال امریکا ته راننوتونه مني شي دوانو ادارو د خبر زرای بینومه انتظامی چارواکي خودلی وی
د امریکا د صدر لور ایوانکا ترامپ نن د ایتوپیا سرشار ادیس ابابا ته رسیدلې، چیرې چې به هغه د افریقایي ښځو په اقتصاد کې د برخې او اختیار په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د دې تر څنګ د صدر ترامپ لور چې د خپل پلار سلاکاره هم ده، د کافي له صنعت سره تړلې ښځینه کارکوونکو سره به هم لیده کاته کوي او د ښځو په ملکیت کې د ټوکرانو یوې کارخانې ته به هم ځي. صدر ترامپ د فروری په میاشت کې د ملي امنیت یو صدارتي یاداشت لاسلیک کړی و چې له لورې یې د ښځو د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره نړیوال ګامونه اخیستل کیږي. دغه یاداشت وایي د 2015 کال پورې به 500 میلیونه ښځو ته د امریکایي حکومت او شراکتدارانو د کار له لارې رسیږي. او راپورونه وایي د سومالیا سرشار مغادیشو کې د رخشې د یو ډرایور د وژنې پر سر احتجاجونه راپارېدلي او لږ تر لږه 15 مظاهرهچیان د تشدد په پیژو کې وژل سوي دي. هلته لارو او کوڅو ته په سلهاو ډرایوران راوتلي او په ښار کې یې ژوند په ټپه درولی دی. احتجاج کوونکو ټایرونه په سړکونو سوځولي او د امنیتي ځواکونو پر ضد یې نارې وهلې. دوی د خپل کاروبار لپاره د انصاف او ازادۍ غوښتنه کوله. عیني شاهدان وایي دوه احتجاج کوونکي هم هغه مهال ژوبل سوي کله چې امنیتي ځواکونو د هغوی د تیتو پاره کولو لپاره هڅه کوله.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د وایس اف امریکا جیوا د خبری خبرونه ته واره بیا هم شرغ لسته او هم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې وردل د پښتون ژغورنی غورځنګ مشرانو نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو غټ جلسې ته په وینا کې غوښتنه کړې ده چې د زربیا عزب له عملیات وروسته دی هلته امنیت خوندي کړل سي، ماینونه دي صفه کړل سي او بدرکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دغه جلسې نور څه تفصیلات تر اوسه پورې چا ویناګانې کړې دي، په دې باندې به تفصیل اخلو. زموږ له خبریال عدنان خان بیټنی څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. ستړي مسې بیټنی صاحب، او په خیر راغلی. ډېره مننه. تر ټولو مخکې همداره ته وسه دې جلسې ته چا ویناوې کړې دي؟
مهرباني، د جلسې ته کوم چې پی ټی ایم مرکز ته منظور پښتون او دغه سي سنا اجاز او د کلی پارلمان غړي علي وزیر او محسن داور ته څنګه د سینې چې کوم مشران دي علاقې خلک دي هغه هم ویناګانې وکړي. او ککه سره د خپل اړیدن کو توجه تیر جلسو په تیر دغه جلسې ته هم په زیات شمېر لږه خلکو خپل قربان راغلي وو چې هغه کډنه کوي او ځنه هم پکې شامل وي. او دا خبره به هم ته اضافي وکړي چې پروسې چې کوم جلسې مول د پی ټی ایم کتلې دي نو هغه په نسبت دغه جلسه تر ټولو زیات لوی جلسه او دا په میرامشا کې لکه زر به عذب او وروسته اړوندیز بل دمر لوی جلسه چې وا دا جوړه کړی شي وا او دا د پښتون غور نه غورځن تر ټولو لاندې په میرامشا سیمه کې نن مازیګر پای ته ورسېدا.
او عدنان بچنی صاحب، د وینا کوونکو غوښتنی څه وي؟
کاکر صاحب، تر ټولو زیاتې مهمه غوښته خدا وي چې د زر به عذب امنیت وروسته په سیمه کې بیا د نامنۍ چې کومه سلسله روانه شوې ده په هغه کې خصوصاً چې کومې هدفې وژنې دي او بم دماتي چې هلته بیا کیږي نو د هغې مخه نیول شامل وو. دغه رنګ په زر به عذب باندې هم زیاتې نیوکې وشوې، خو د دې تر څنګ په سیمه کې چې کوم کورنتنګ دین جوړول کیږي د هغې سوال باندې هم خبرې وکړې چې دغه دین جوړولو نه اول د خلکو نه پوښتنه وشي چې ځکه چې دا تقریبا نږدې 4 لک پورې خلک چې دي هغه متاثر کیږي. دغه څه چې کوم د افغانستان او د وزیرستان ترمنځ غلام خان لار د هغه پر نسو غوښته هم وکړه. دا چې اول چې تر زر به عذب عملیات وروسته چې کوم خلکو سره ژمنه شوې وي خو د هغې کورونو کې بیا هلته امنیتي سرتېري میاشتې دي او دوی ته په خپلو کورونو کې ځای نه ورکوي نو دغه کورونو خلاصولو غوښته یې هم وکړه. او دې سره سره چې هلته کوم خلکو چې د عملیاتو پر مهال تاوان شوی دي دوکانونو کورونو نو دغه تاوان ورکولو غوښته یې هم وکړه. خو تر ټولو زیاته مهمه غوښته چې وه هغه د زر به عذب عملیاتو وروسته د دې دلته چې کومه ناامني ده نو په دغه ځای کې په بشپړ ډول سره امن په ځای کولو غوښته وکړه. زما تاسو وایم چې دا په لومړي ځل باندې وایي چې دا پښتون غورن غورځنګ له سیدنه د افغانستان چې کوم د سولې پروسه روانه ده طالبانو سره په هغه اړوند باندې خبرې هم وشوې او دې په اړوند باندې ځینې مقررین دا غوښته وکړه چې کوم امین شول ګوند چې کوم د بنو سیمه مشر دی هغه وویل چې په دغه چې کوم پیس ټاک روان دي په دې کې د پی ټی ایم ته هم نمائندګي ورکړې شي. خو کوم چې د سیمه نه کمی پارلمان غړي د محسن داوډ هغه دا وویل چې د افغان کوم پیس ټاک روان دي او کدي چې شرط افغان خلک نه شامل وي افغان حکومت نه شامل وي نو بیا دا پیس ټاک د لپاره د منلو وړ نه دي. کوم چې علي وزیر تقریر وکړای نو علي وزیر په خپل خبره چې د 30 سات په حوالہ باندې خبره تکرار کړه چې دغه چې دلته کم دی د خبردارۍ په نامه جنگ وشو دلته خلکو نقصان نه وشو خلک به کوری ولیدا چې د دې سره امن مذاکرات کیږي تر هغه وروسته چې خلکو کم نقصانات شوی دي کم تکلیف تر سره د هغه بیا هغه ته کم جواب او نتیجه په کومه طریقه سره بدا هر څه سره سمبالول شي دا چې منظور پښتون چې کوم خبره وکړي نو منظور پښتون په خپل خبره چې د سیمه او د علاقې په وسایلو باندې خبره وکړي او دا اول چې د شرګردي په نوم باندې دلته کم جنگ شروع کړی او دا د شرګردي نه و بلکې دا په قبایلي علاقو کې چې کم دلته وسایل دي هغه وسایل کم ځکول د فردا جنگ وو هغه منظور پښتون اول چې په ممندو ایجنسی کې کومای کم ځکول غواړي په شمالي وزیرستان کې دلته په ځات نیر پر سره دي سره در دي نو سره در کم ځکول غواړي په خبر ایجنسی کې چې کم لندې کوتل لاره د افغانستان ترمنځ چې کوم د اقتصاد ډیره لوی مهمه لاره شمال لیکي نو زه ویل چې دا لاره چې هغه د کوم ځکه ول غواړي د سره اول چې دا کوم شینه چې د سره دی دا قدرت دی تور کړی دی او دا د دې چې کوم نکټ ته او دا دینه په زور اخیستل کیږي دا هم اول چې عربو سره تیل دی او د کبایلو سره دلته چې دی نو په ځخ مې سره وسایل دی نو کچر دغه وسایل دغه دغه پښتانه یا د دې ځای چې کوم شین چې خلک هغه خپل کار باندې راولي نو بیا پښتانه ته ضرورت نشته چې هغه پر دې هوادونه کې چې دی الته مسافرې وکي اکثر د مسافرې ژوند تر کې نو له دې مله دې ژوند چې هغه نور هم آسان جوړ دی شي منظور پښتون بیا تک تر اوسه پورې چې دی خلکو ته دلته چې دا وسایل یا څنګه ویني ورته شي چې له وجې نه دغه خلکو چې کوم ژوند دی هغه ځکه له مشکلات سره دی او له دې چې کوم ګټه یا د جنگ په نامه چې کوم ګټه دی هغه نور څه بوته تر لاسه کیږي خو دغه علاقې چې کوم خلک هغه د فلک کیږي خو هغه ته ګټه کیږي هغه نو ورکړل کیږي
او دنن څه بچنای چې د جلسې کې چې لکه څنګه چې تاسو له فزیا شمیر خلک ورغلي او د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات شوي وو
پتیر وختونه کوم چې موږ خپل باندې شمالي وزیرستان کې نو پتیر کوستنو باندې موږ کتل چې البا انټری هم کېدلې البا امنیتی سرتیری هم ولاړو خو نن چې موږ پر ملان شاسې پور راتللې نو ټول لار باندې چرته امنیتی سرتیری وو نو چرته کم چرپوت په نظر باندې راغی دا څه چې البا کم موږ امنیت د پاره وکتل نو یو ځل یې نو چې وزمن کتل چې دوی چرواکي جو هغه البا موجود وو خو هغه څه لکه څنګه چې باندې وکړي لا کوم چې د امنیت څنګه شوی نو هغه صورتحال موږ تل په نظر باندې راغی او دا خبرې چې لسته نه تکرار شو چې دلته د امنیت لپاره کم ګړندې ګامونه نه دي اساسي شوي او دین علاوه چې دا کتر څه تاسو وایي چې د موبایل دلته چې موبایل سرویس په ذکر شوی دی او هغه وزیر الله خپل باندې اعلان کړی وو نو هغه باندې هم نیو کوو چې موبایل سرویس پر وته پر دلته په ذکر شوی او هغه چې د تر زبر شوی او په ذکر شوی نو امنیت تر سره لکه الته امنیت زما سره کم په نظر دی ټیک په نظر باندې را لای
ډیر مننه اذنان بیٹنه صاحب او د ځم پام ساتي
کور مو ده مهرباني کی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده نن د اتوار پر از ملتان کې خبري اعلان سره د خبرو په موقع د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغان سولې په حق له د خبرو راتلونکو پړاو په دوها کې تر سره کیږي او پاکستان هڅه کوي چې دغه خبرې ترې ښه نتیجې ته ورسي اورنګزیب خان په تفصیل اورو
دا پاکستان خارجه وزیر ویلی دی ایران سره پرمن او محفوظ پوله غواړو او دا چې پاکستان چرته هم د افغانستان اندرونی معاملو کې لاس وهنه نه ده کړې او خواهش لري چې افغانستان کې امن راشي دا پنجاب ملتان خر کې میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی وینا وا چې پاکستان چرته هم دا خواهش نه ده کړې چې افغانستان اندرونی معاملو کې مداخله وکړي او نه داسې کول غواړي او افغانستان کې د امن لپاره امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې پاکستان هر ممکن مرسته کوي ځکه چې خواهش لري هلته امن ممکن شي او افغانستان کې د امن مطلب په سیمه کې امن دی
دیکھیے طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے ہو رہے ہیں کئی نشستیں ہوئی ہیں اور کل ہے غالباً 15 تاریخ تو اگلی نشست
15 کو دوحا میں متوقع ہے. ہماری خواہش ہے, کوشش ہے, ہم معاونت کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں.
شاہ محمود قریشی وی دا افغان طالبان و امریکہ ترمنز دا مذاکرات روان دی او تما دا دے یو بل پڑاو با سبا دا قطر دوہا خار کی گی او پاکستان دے کے دا مدد کوی چے دے مذاکراتو سے مثبت نتیجہ مخ تراشی زکہ چے افغانستان کے دامن مطلب پیسی مکی امن دے. دا شاہ محمود قریشی دا ہم ویناوا چے دے مذاکراتو کی مشکلات شتا او دا یو پیچیدہ عمل دے, خو بیا ہم افغانستان کے امن پہکلا با پاکستان خپل حصے جاری ساتھی. گاونڈی ہیواد ایران پہکلا خارجہ وزیر ویلی دی زر با پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دا ایران سفر کوی. ایران پاکستان مهم گاونڈی ہیواد دے او ایران سره پورم نه او محفوظه پولا واړو. په کوټه کې نږدې رزو شوه دا ترخګری پیښې او پدې کې هزاره مسلمانانو وژنې په حق له خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی ډېر مودې راهسې دا هزاره خلک په نښه کیږي او قتل به دا وي چې آیا داسې پیښو کې سفیر کایز علت دی او که بیرونی لاس پکې ککړ دی.
اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے ان کو گائے بگائے نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دہشت گردی کے پیچھے فرقہ واریت ہے, کیا اس دہشت گردی کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے. تحقیق کے بعد ہم بات کریں گے, ہم بھارت کا رویہ نہیں اپنائیں.
دوی وی کوئٹہ کے نزدے روزو دا ترخگرے پہ پہکلا تحقیقات روان دی او دا بقتل وی چے پدے کے فرقائی زلت دے او کبیرونی لاس, خو ہند پرشان نشی کولے چے سمدستی دے ترخگرے طور پہ بلیو ہے وادو لگے وی. نزدے روزو کوئٹہ ہزارگنجی کے یو ہدفی ترخگر برید کے شلتنا وجل شویو او یو شمیر جوبل شویو چپکے زیادہ شمیرا دا ہزارہ خلقو وا. دا رومبے زل نه دی چې دا هزاره خلک دلته پنه خشوی دي. د بشری حقوقو د پاره د پاکستان سرکاري کمیسون تیر کال په یو رپورت کې ویلی وو چې 15 کالو کې په بلوچستان صوبه کې په هدفي وژنو او ترهګر بریدونو کې 1500 نه زیات هزاره مسلمانان وژل شوی دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا جیوا ده د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د وړاندیزونو عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن په هیواد کې دننه موجود صرف بازارونو دستاویزي کول او د سرو زرو د اخیستو او خرڅولو معلومات جمع کولو اعلان کړی دی. تفصیل ورباندې زموږ خبریال ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان د لارښودنې نوې هدایات جاری کړي چې مقصد یې په غیر قانوني ډول د رقمونو بهر هیوادونو ته د انتقال د ترهګرو د مالی مرستو او په لویه کچه د تباهۍ خورونکو وسلو ترلاسه کولو لپاره د پیسو د مخنیوي ګامونه پورته کړي شي. ورسپانه ډان په خپل یو رپورت کې وایي چې د ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د عمل درآمد لپاره د ورکړی شوي کاریز پلان د جاج د مخ کې دا هدایات د انشورنس څانګې د سټاک بروکرز او د غیر بینکاری مالیاتي ادارو ته خپل صارفینو د پیژن غلو په نامه ورکړی شوې دي. ښکارا دی چې پاکستان دا وخت د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او کچره پاکستان د ایف ای ټی ایف په شرطونو عمل درآمد او نکړې شو نو نومې د خړ فهرست نه تور فهرست تلې شي. د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ویان ډیو ریډیو ته ویلي دا هدایات نوې نه دي او کمیشن ټینګار کوي چې د موادو او د خطرو په اساس په مناسب وخت د صارفینو پیژن غلو او د هغوی تحقیق کول انتهایی مهم دي. سیړونکي وایي لا قانون تر هغه ڈلے اکثر لا مالی مرست د سرو زرو د اتیاتو په شکل کې تر لاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپوها عابد قیوم سلهری ډیو ریډیو توای دا د هیواد د معیشت په لیکلې بڼه کې دراوستو په لوري یو مهم ګام دی.
ایف ای ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ کو تو پورا کریں گے, لیکن جب ہم پیرلل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس پیرلل اکانومی میں بہت زیادہ جو پیسہ تھا, اور یہ نہیں کہتا کہ وہ سارا پیسہ انفارمل مین سے کمایا جا رہا تھا یا اس سارے پیسے پہ.
ہغوائی دا باوری دا چی دے سر بے دے ایف ای ٹی ایف زنی مطالبے پورا شی, خو چکا کله منګ د متوازی اقتصاد خبره کوو نو دا نه غنو چی پدې کې غنی ټوله پیسې تور ده، خو پدې کې هغه پیسې هم شامل ده ست چې بلیک منی ویل کیږي، او دغه پیسو اکثر له سرمایه‌کاری د سرو زرو په کاروبار کې کیږي، او د دې ریکارډ هم نوی او دا پته هم نه لګی چې دا پیسې د چرته نه راغلي ده. سیړونکو دا هم وایي چې د حکومت کار رولز او اصول جوړول دي، خو پدې عمل کول به ډیر ګران وي. بل لخته یو بل اقتصاد پوها ډاکټر طاهر حجازی هم د اقتصاد په دستاویزی شکل کې راوستل یو مهم ګام بلی، خو وایي چې د ډیرو بندیزونو له کبله دا ویره شته چې کاروباریان خپل کاروبارونه بهر هیواد ته یوسي.
زما خیال دا ښه ده چې دې باندې زیات توجه دې راکړي. دا ایزی وی ده، دلته چې نوټونه چې کوم څنګه هغه ډیر غټي او دا ټول چې کوم یو لږه د ګولډ یو ویلیو ډیر زیات.
پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره دا نوې هدایت په یو داسې وخت کې جاری کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس به په راتلونکي میاشت کې په هغه کاري پلان د پاکستان د عمل درآمد جاج اخلي چې د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو د ترسیل د مخنیوي لپاره یې ورکړي وو. د ایف ای ټی ایف جایزه غونډه به په راتلونکي میاشت کې په کولمبو کې کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ایف ای ټی ایف په حواله سره د پاکستان د پاره چې کمې نوې غوښتنې مخې ته راغلي دي، اسماعیل خان سه موږ سره ملګری شوی دی د ډیوا سیړنکار، او هغه نه به په دې موضوع باندې هغه سره به خبرې کوو. په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، د ایف ای ټی ایف غوښتنو نه به تاسو هم خبر یې، د پاکستان نه یو څو نوې غوښتنې کړې دي چې په هغې کې د کم خلک چې سره زر اخلي او هغه صرافان چې د سرو زرو کاروبار کوي د هغوی د ریکارډ ساتلو غوښتنه هم شوې ده، دې ته به څنګه ګورئ؟
دی اوس د ایف ای ټی ایف دا له خدای یو نوې څنګه چې تاسو یې نوې غوښتنه کړې ده، دا ویل چې د صرافي بازار د څونو جولران دي چې سرو او دغه کاروبار کې نو د دې هم ډاکومنټیشن پکار دی، او هغه د ور سره دا هم خبره کړه چې دلته کې کم ترجمه دي وقف یا ٹرسٹ فاؤنڈیشن دی چې د پنګرزای کې په سنا کو ته ٹرسٹ فاؤنڈیشن دی، دا هغه دی هم د هو چې دی دا د دې ته دا پیسې ترانزیکشن څنګه کیږي دا اوس کیږي هغه طرف فکر دار چې دغه چې کم دي چې په د بانکونو په ذریعہ باندې ترانزیکشن پروسس دا شوی دي، مشکل شوی دا نو کې دي چې دا چې کم دا چې ډیلی دی ګروپونه دی وسلوال چې دا ته پسند نغي کې دي چې سره خلی یا د سرو کاروبار کې نو اوس دې د ډاکومنټیشن خبر هم کړه چې دا هم په کار رچ پاکستان حکومت دې ته هم وګوري.
دې سره فرق څه پریوتای شي؟ پاکستان کې خو یو عام خلک هم دینه نه دي خبر، هغه کچرت سره زر یا سپین زر اخلي نو هغه خو هم د ریکارډ بسنګ جوړیږي، د معاملې باندې نه دي خبر، او صرافان بسنګ کوي هغه به آیا د دې حواله سره د سې عکس العمل مخې ته راتلی شي او کنه؟
دا سیده چې دا واقعي یو مسله خو دغه د پاکستان کې ډیر شګونه تر اوسه پورې دغه د ډاکومنټیشن هم څومره چې لین دین کاروبارونه کیږي زیاتره دغه تاریخ حساب کتاب نه څه دغه نه لري، او د دې وجه هم دغه د پاکستان کې کته څو غوړ نه دلته کې ټیکسونه ډیر کم دي، ځکه چې خلک دکانداران ټیکسونه په ډایرکټ کم ټیکسونه دی غینه ور کوي هم دغه دغه یو مسله هم دغه چې دی کوي نشي چې ځان تر حساب کتاب وساتي. نو مشکل به وي زیاتره خلک چې کم دي سره اخلي یا سره خرڅي اغي کچا رسید خو ور کوي او دا غي حساب کتاب ځان سره نه ساتي، نو حکومت د پاره بدا ګراروي د سره پانو باندې دا دې دې خبره ته پابند کول چې پچا خرڅي یا د چا نه اخلي نو پاغي باندې دې سلمټ کې خو دي شي صحت په کې خو دي شي په وختن اوغستن باندې یا خرصول باندې او یا دا غي حساب کتاب وساتي. نو ما ته لګي چې دا حکومت ډېر مشکل جوړيږي، ځکه چې عام دکانداران هم اوس پورې دا غره د سی هاسو مخکې وکړو دا غي په سخت باندې دا کړو مخالفت کړو، نو زمانه دې خلک چې ډیلران به هم دته یا صرافان به هم دته غاړه کی دي، او البته دا یو شرط دی ایف ای ټی ایف دا اړه خو پاکستان چې په اوسن سبا مشکلات سره دغه دی د راتلونکو میاشتو کې بدی ریپورت ورکړي چې کوم دغه دی پاکستان کوم ګامونه پورته کړی، نو د اوس د ګری لیست نه د بلیک لیست د بچکولو د پاره پاکستان څنګه څنګه ګامونه خامخا پورته کوي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ټانوریزم کو د ډیوا خبري خبرونه کې ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول باندې کو د خبرونو سر ټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو نن د شمالي وزیرستان په میرمشاه کې یوې غټې جلسې ته په وینا کې غوښتنه کړې چې د ضرب اعظم له عملیاتو وروسته دې هلته امنیت خوندي کړل سي، ماینونه دې صفا کړل سي او د بدرکه کسانو دې عدالتونو ته وړاندې کول یقیني کړل سي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان من په حق له خبرو راتلونکو پړاو په دوه قطر کې ډیر زر شروع کېدونکي دی او پاکستان کوشش کوي دغه خبري خې نتیجې ته ورسي.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے
شاہ محمود قریشی وی دا افغان طالبان و امریکے ترمنز دا مذاکرات روان دی او پاکستان دے کے دا مدد کوي چې د مذاکراتو سره مثبت نتیجه مخې ته راشي.
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د شرطونو د پوره کولو لپاره د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د سرو زرو کاروبار د رسمي کولو اعلان کړی.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د دهشتګردۍ ستونزه حکومتي ادارو جوړه کړې وه چې مقصد یې د دغه سیمې په قدرتي وسایلو قبضه کول وو. هغه ویلي د پښتنو سیمې په کویلي، کرومایټو، سرو او سپینو زرو، ګازو او تیلو شتمنې دي، خو پښتانه په بهرنیو هیوادونو کې مزدورۍ ته مجبور دي. نوموړي دا خبره د شمالي وزیرستان په میرمشاه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړې. راپورونه وایي د ضرب اعظم له عملیاتو وروسته دا په وزیرستان کې تر ټولو غټه ولسي غونډه وه چې کې د بدرکه پښتنو خپل خپلوان هم په زیات شمیر ورغلي وو. منظور پښتون غوښتنه وکړه چې پوځي عملیات سر ته رسیدلي او باید امنیتي ځواکونه د خلکو له کورونو څخه ووځي چې د ده په وینا قبضه کړي دي. جلسې ته نورو وینا کوونکو وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې د بشپړ ملاتړ کوي، خو که چیرې په دغه خبرو اترو کې چې له طالبانو سره د امریکا استازی کوي هلته د افغانستان د حکومت نمایندګي نه وي نو دا خبرې سوله نشي راوستلی. جلسې ته وینا کوونکو وویل چې هدفي وژنو مخنیوی دی وسی، هلته شخړل سوي ځکني ماینونه دی پاکړل سي او د بدرکه کسانو عدالتونو ته حاضرول دي باوري کړل سي. د پی ټی ایم په ځینو نورو غشتونو هم د وینا کوونکو خبرې کړې دي. او قدرمن اوریدونکو د پاکستان حکومت او پوجي ادارې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غشتنې سمي او ویني دي، خو د دغه غشتونو لارې سم نه ده.
نن د اتوار په ورځ ملتان کې خبریالانو سره د خبرو په موقع د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغان سولې په حق له د خبرو راتلونکي پړاو په دوحه کې ترسره کیږي او پاکستان هڅه کوي چې دغه خبرې تاریخي نتیجې ته ورسي. هغه ویلي پاکستان د خپل اړخ نه د افغانستان د سولې خبرو کې زړه پوري اسانۍ برابروي او دا یې ارمان دی چې افغان کې امن چې افغانستان کې امن ټینګ شي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنه کړی ده او نه یې اراده شته.
د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د وړاندیزونو عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن په هیواد کې دننه موجود صرفه بازارونو دستاویزي کول او د سرو زرو د اخیستو او خرڅولو معلومات جمع کولو اعلان کړی دی. د دې اقدام مقصد ترګرو ته د سرو زرو په بڼه د چندو مخنیوي کول دي. پاکستانی مطبوعات د چارواکو له خولې وایي چې په لاقانونه توګه د پیسو د لږد څخه ترګر په پراخه کچه د خلکو د وژنې وسلې او مهمات ترلاسه کوي. پاکستان دا وخت FATF په خړ نوملړ کې شامل دی.
د پاکستان میډیا وایي د چین انساني قاچاقبر یا سمګلران په پاکستان کې د ودونو د پاره غیر قانوني مرکزونه چلوي. په دغه مرکزونو کې دوی د بیوسه کورنو جنکو د پاره د جالي ودونو تنظیم کوي. میډیا وایي د غواده کړې شوې جنکۍ چین ته د جنسي کاروبار د پاره پوتل کیږي او یا بدني اندامونه د چین په مارکیټ کې خرڅول کیږي. رپورټونه راتلو پس د خالی پورز اسلام آباد کې د چین سفارتخانه په خپل جواب کې ویلي د چین قانون د دې قسمه کاروبارونو اجازه نه ورکوي او دا چې چین د پاکستان سره د دې پرځت هر قسمه کاروایي ته تیار دی.
د بلوچستان په پښتني برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه د حکومتي چارواکو په وینا په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اوښتې دي. ځایي مامورین وایي د خانوزۍ په سیمه کې د خنای بابا په رود کې د زیاتو اوبو له امله د یوې کورنۍ 15 کسان مړ شوي. د دوی په وینا د ریګي اوسیدونکو دغه کورنۍ خانوزۍ ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه و چې د رود اوبو موټر یوړ. د هوا پیژندنې ادارې ویلي بلوچستان کې به تر دوه ورځو پورې د زیاتو بارانونو او طوفانونو امکان وي او خلکو ته ویلي چې له اوبو څخه دې ځان وساتي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم زو د بلوچستان یالت ولوري ته لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل هلته په پښتني برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه د حکومت چارواکو په وینا په لوړه کچه مالی او ځاني زیان اوښته دي. تفصیل ور باندې حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
سیمایز چارواکی وی له کوټ شار زخه د شمال ختیس په لور د 40 کیلومتره په واټن باندې د خانی بابا د کلی سره نږدې د ګوال په مانده کې د باران سیلابي وبو یو گاډي یوړل. 15 شپته کلن عبدالمنان کاکړ د دد مسیان چې په دوی کې 12 کلن خوبیت خان 12 کلن سالا 15 کلن سپوان شامل دي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې ویان پیسل پانیزوی دوی خانوزی تروانو چې په واده کې ګډون کوي
برای راشي دا بارونه سی ویدی پدې کې چې دی یو غاډي وا په بستان پیرې کې نو اچانک خو دوی باندې فلش کټ پرانی دوی دا سوچو ویل چې دا راس په پښو وکړي او اچانک د بو باو ډیر زیات سو ور داخل کې چې دی یو پدې کې چې دا شګه بچاو سلا
چې بیا د دوی د جنازي او وخارو ته د سپارلو مراسم په کلی ریګي کې تر سره شو. وبلور ته حالته په بولان کې هم زوروري او براغلي دي. د صوبایي اسمبلی د هندو لژکی سره اړه لرونکو دینیش کومار وویل چې د هندو یاتریان د سلیجی د اوبو په سیمه کې بند پات دي. دغه هندو یاتریان د زلکیش داري سر مندر ته روان وو چې الته خپل مذهبي مراسم تر سره کول. پی ډی ایم وی چې د دوی د راخلاصېدلو لپاره نن درې هلیکاپټران واستول. د پی ډی ایم ویان پیسل پانیزای پی ای
شروع سو دوی
د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي ادارې په ټولو صوبه کې بیړنۍ زوازه اعلان کړی ده. مرستیال کمشنرانو ته امر کړی دی چې خل دي پر سیلانی ځایو باندې نه پریږدي.
څنګه چې ورنربل ډیسټریکټ سی په بارانو په ایری کې چرایي دوی ټولو کمشنرانو ډیپټي کمشنرانو ته لیټر لیکلای دی او څنګه چې پکنیک سپاټ سی هغه باندې 144 لګولای دی پکنیک پوینټ سی دی او پروګرام سره خلطو ته او غوښتو ریکوست کوو
په بلوچستان کې نن هم په دمه دمه باندې د باران د اوریدو لړۍ دوام درلودي. د موسمیاتو څنګه اټکل کوي چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته له ایران څخه نوري ورېځې هم را داخله شوي دي چې تر درو ورځو پورې به نور باران ووروي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه غوګي او هم د بلوچستان نه یو بل خبر چې د هزاره ټولنې لخوانن په درېم ورځ باندې هم خپل احتجاجي درنا یا ناستا روانه ده او دوی وای چې تر سو پوری د دوی غوښتنې نه پوره کړی شوی دوی به خپل دغه ناستا جاری ساتي. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د کوټي د هزارګنجي سبزي منډي د ځانمرګي برید په خلاف د هزارګانو پرلط یا احتجاجي ناسته دریم ورځ هم دوام لري. ل احتجاج کوونکو سره خواخوږي او د غم رازي لپاره د بلوچستان ایالت د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هلته ورځي او خپلې ویناوي کوي. د پښتون ملت پال ګوند او عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر او د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي اصغر خان اڅکزي و پرلط ته د وینا پر مهال پر حکومت او د امنیت خوندې ساتونکو او څارونکو ادارو باندې سخت نیوکه وکړي. هغه وویل کده ترهګری مخه وننی ولسی نو لدې حالات او تنگ خلک به مجبور سي چې نور ژغونه پورته کړي. مش پښتو چې ترهګر څنګه وخپل هدف ته ورسیږي او برید وکړي نو مشتبه سوالونه نه پیدا کیږي. زما خو بند ټلیفون هم ریکارډ کیږي. موږ چې پر امنیت خوندي ساتلو ادارو باندې څومره وسایل ګارو د هغو څه لاسته راوړنه ده. د خدای لپاره پام وکړئ. د ترهګرۍ تنگ خلک خو نن تشې نارې لګوي سبا بلې لارې ته مجبوره نسی. د بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشر او د بلوچستان اسمبلی ایالتي غړي سردار اختر مینګل و احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال وپوښتل چې د ترهګری پیشي څوک اولی کوي.
ترهګری څوک کوي؟ د دې زموار څوک دی؟ هر څوک چې دی خو حکومت امنیت خوندي ساتونکو ادارې او استابلیشمنت د خلکو د قتل عام له زمواري ځان نسی خلاصولای.
احتجاج کوونکی مدنی فعال او د وومن ډیموکراټیک پاکستان ګوند غړي وکیل جلیلا حیدر و ډیوا ته وویل که د ترهګرۍ د مخنیوي پاخه لوزونه ورسره و نسی شای له کوټي څخه د پاکستان و پلازمینه اسلام آباد ته د احتجاج په توګه لوی لاروین وکړي.
که زموږ غوښتنې و نه منل سي نو موږ به پر دې سوچ او مشوره کوو چې له کوټي څخه تر اسلام آباد پورې لوی لاروین وکړو او د پاکستان و هر وګړي ته دا ور وښایو چې له موږ سره کوم ظلم روان دی.
د حکومتي پلاوی او احتجاج کوونکو ترمیان څو واره خبرې اترې سوي حکومت لاسته راوړنه نه لري. احتجاج کوونکي وایي د هزارګانو په خلاف د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دي مرکزی حکومت او د امنیت خوندي ساتلو ادارو لخوا ورسره پاخه لوزونه وسی بیا به خپل احتجاج ختموي. د هزارګانو احتجاج د هزارګنجي په سبزي منډي کې د تیرې جمعې په ورځ کېدونکو ځانمرګي برید په خلاف روان دی. په دې ځانمرګي برید کې کسان وجل سوی او تر څلویر زیاته ټپیان سوی وو. په وجل سوو کسانو کې 8000 هم شامل وو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو هم له دې سره ځو د چمن ولوري ته چې په هغه سره د شارګوټي کې د جمعې په ورځ په بمی چاودنه کې د یو کس د وژنې او د لسو نورو د ژوبل کېدو په ضد احتجاجونو نن هم دوام درلود او برخوالو غوښتنه کوله چې حکومت د کروڑاو روپیو په لګښت سره په هغه شارګوټي کې امنیتي کیمرې لګولې دي او دغه چاودنه عیني د کیمرې لاندې هم سوي خو د دغه کیمرو مسؤلین تر اوسه پورې د پیشي عکسونه لا هم نه جاری کوي چې شکونه را پیدا کوي. نور تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
په چمن ښار کې دوه ورځې مخکې سوې بمې چاودنې په ضد نن هم د مختلفو سیاسي جماعتونو او د مدني فعالینو او د تجارانو سازمانونو لخوا احتجاج دوام درلود دی. او په ښار کې دغه احتجاج کوونکو یو احتجاجي لاروین وکړي چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال یې د سکیورټي ادارو په ضد شعارونه ورکول. د دغه احتجاجي لاروین پس احتجاج کوونکو د ښار په مرکزی بازار کې جلسه وکړه چې ورته وینا کوونکو پر حکومتي چارواکو سختې نیوکې وکړي چې په ښار کې سکیورټي کیمرو باوجود ترګر په برید کولو کې څنګه بریالي سي. د تاجرانو سازمان رئیس صادق اسکزي په دغه محل وویل
چې په لس کروڑ روپۍ په چمن ښار کې کیمرې ولګېدې، دغه باوجود د واقعي پورټیج سی سی پورټیج دروسه جاری سوی نه دی. موږ دا مطالبه کوو که چیرې دا مسله حل نسوه بیا به لوی لارې بندیږي، بیا به کومه چې د ناټو سپلای ده هغه به بندیږي. زموږ چمن ښار د نسته تور د وطن خلک زموږ د نړۍ خلک وایي څه ته پاواله ورکوي. موږ دا کته نسو برداشوالی، دلته پولیټیکل انتظامیه سته، پولیس ته هغه ته د اختیارات ورکړي.
د نور مختلفو جماعتونو او د مدني ټولنې فعالینو هم په دغه محل د ډیډي وسره په خبرو کې د ایالت په پښتني سیمو کې روانه ترګری په سختو ټکو وغندل او ویل چې د بازو قوتل لخوا د نستا د پښتون علاقو د امن خرابولو کوشش روان دی.
در سوچ په مش کې ساوي مش به د یو پښتانه چې بهشته خېږي لا به مش د دې خلاف आवाज پورته کو. کاغه اسمبلی ده، کاغه په ولس کې، کاغه په روډو کې
د حکومت زماري دال چې دی امنه مانول او دا کاتلان دي گرفتار شي. دا کاتلان چې معلومه سي د دې زماري د حکومت شې دی به گرفتار کوي
چې د دې بم پټاوې دوه الا دا دی ونیول سي، دا دی سريام ښکارا سي او د لېچ کم په دې شار کې د ماکی کېږي خلک واکېږي نور جایز تجاوز کیږي. د دې لپاره دی ګورمنټ دستي په دستي اقدامات وکي او دغه خلاف دي دستي په دستي اکشن وای.
دغه د نن مختلف سیاسي جماعتونو لخوا احتجاج مشري په حکومت کې شامل عوامي نېشنل پارټي لخوا کېده چې تیر ورځ دغه جماعت لخوا د مختلفو سیاسي جماعتونو سره ګډه غونډه شوی و چې په هغه کې دغه نن ورځ د احتجاج پریکړه کړي و. خو د اپوزیشن جماعتونو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په زرمان ډلې د حکمران جماعت ایم پی لخوا د دغه احتجاج برخه جوړېدو څخه انکار کړی وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی واخه خبری خبرونه ده. د پاکستان د اعلی عدالت یا د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټیس آصف سعید کوسا دا خبره نن کړې ده چې ښکاري دسي عدلیه د حکومت ترجیح نه ده. په دې حواله سره چې هغه دا خبره اولی کړې ده، د ډیو خبريال الیاس خان په تفصیلي رپورت راکړي.
مشر قاضي آصف سعید کوسا ویلي دي چې پارلیمان د بدمرغه عدلیه ته غورواله نه ورکوي او د لا کمیشن لخوا د انصاف په سمدستي توګه ملاوېدو پاړه چې کوم اولس رپورټونه پارلیمان ته لیږل شوي دي په هغه کې یو هم نه دی عملي کړی شوی. اسلام آباد کې د سمدستي انصاف ملاوېدو پاړه یو دستوري ته په خپل وینا کې د سپریم کورټ چیف جسټیس وایي چې پارلیمان او انتظامیه د عدالتي او د انصاف نظام کې خواله راوستو د پاره کار وکړي. د وایي چې په یو شمیر قوانینو چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون هم شامل دی، د بیا کتنې او د اصلاحاتو سخت ضرورت دی. مشر قاضی اوی چې امریکا، برتانیا او نورو هیوادونو کې د قضیو فیصلو لپاره وخت ټاکل شوی دی. د اوی چې یو کال کې د امریکای سپریم کورټ اتیا او د برتانیې ستر عدالت د سلو مقدمو فیصلې کوي او د دې په پرتله د پاکستان سپریم کورټ د شپږ زره قضیو فیصلې ورکوي او همدغه رنګ مونږه په قاضیانو نور فشار نشو اچولی. د اوی چې پاکستان کې تیر کال 3000 قاضیانو د 3.4 میلیونه مقدمو فیصلې ورکړي دي او زیاته کړه چې د ماډل کورټس جوړولو مقصد خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول دي. ډیوا ریډیو چې د یو پخوانی جج شیر محمد خان نه وپوښتل چې آیا زمونږ عدالتي مسلې د یو شمیر قوانینو ته د بیا کتنې له وجې دي او که څه نورې وجې هم دي، نو هغه وویل
زمونږ په ملک کې یو ډېر عجیبه صورتحال دا دی چې زمونږ څومره قوانین دي نو اکثر قوانین مونږ انګریزانو جوړ کړي دي چې هغه د سلو کالو نه زاړه دي. حالات سل کاله کې د یو ځای نه بل ځای ته راغله، دنیا کمپیوټرایز شوه، مطلب چې حالات بل بل ځای ته راغله. خو زمونږ ټول د تفتیش طریقه، زمونږ ټول د شهادتونو طریقه، د عدالتونو طریقه هغه د انګریزانو د زمانې ده. نو دا لازمه خبره ده چې د ځمکه چې کم صورتحال دی او کم ترقی شوې ده، کم نوي نوي وسایل راغلي، ساينس او ټیکنالوژي راغلي، په کار چې دا هغه د مونږه استفاده وکړو او دا هغه لپاره قوانین جوړ کړو. خو هغه تاسو ته دا خبره باندې ښه پوهېږئ چې کم د پارلمان ممبران دي د پارم دا شی بیخی ناشنا شوی هغې په ډېرو پوهېږي ده. او عدالتونه چې څه وایي نو عدالتونه خو تجویز ورکولی شي، خو عدالتونه پارلمنټ ته ډکټیشن نه شي ورکولی چې تاسو داسې خامخا وکړئ.
د دې سوال په جواب کې چې پاکستانی عدالتونو باندې د فشار بنیادی وجه آیا د ججانو یا قاضیانو کمی دی او که زموږ عدالتونه د غیر ضروري مقدمو نه هم ډکړه شوي دي، شیر محمد خان وایي
ډېرې وجوهات دي. یوازې د ججانو مسله نه ده، مطلب چې ججان هم کم دي د کیس شکل شته، خو سره مطلب چې لکه د تفتیش د ادارې چې دي نه هم کمی دي. مطلب چې نور طریقې کار چې دی، مطلب چې معاشره کې دومره زیات، مطلب چې لکه د خلکو په خپل منځ کې مسلې پیدا کېږي چې د ریاست نور ادارې چې دي هغه بلکې تاسو که دی چې وګورئ د ریاست خلاف، یعنی په د شپېتو فیصدو نه زیاتې مقدمې د حکومت خلاف د خلکو په عدالتونو کې چلېږي.
مشر قاضي په دې موقع وایي چې مونږ ته موجوده عدالتي پالیسي په دا ډول جوړول پکار دي چې د ارزان او په سمدستي توګه ورکولو انصاف په لار کې ټول خنډان ختم شي. د اوی چې د وکیل حاضرېدو یا نه حاضرېدو باندې اورونه ځنډول نه دي پکار او همدارنګ د شهادتیانو عدالت ته وړاندې کېدو ذمہواري به د ریاست وي. فیصلې به په ورځو کې اورول کېږي. د جاننشینۍ سرټیفیکیټ دپاره به عدالتونو ته تلل نه وي او دا کار به اوس نادرا کوي. د اوی چې د بې دخلۍ قانون د بیا کتنې دپاره د سپریم کورټ او کسیزه بینچ جوړ کړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان میډیا وایي د چین انساني قاچاقبر یا سمګلران په پاکستان کې د ودونو لپاره غیر قانوني مرکزونه چلوي. په دغه مرکزونو کې دوی د بیوسه کورنو جنکو لپاره د جالي ودونو انتظام کوي او بیا یې چین ته بوزي او هلته کې په غیر قانوني کارونو کې ته هم کار اخلي. یو ډیو خبریال مختار شاپی رپورټر کړی.
د پاکستان میډیایي رپورټونه وایي د چین بشري قاچاقبرو یا سمګلرانو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول داسې د ودونو مرکزونه پرانیستي دي چې پکې د پاکستان د غریبو کورنیو ښځې د واده په بانه چین ته اړوي او هلته یا خو په جنسي سوداګرو خرڅوي او یا ترې په زور بدني اعضا وباسي. دا خبرونو ته تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارت سخت غبرګون ښودلی دی او په یو بیان کې ویلي دغه ډول کاروبارونه د چین په قانون کې هم په سختۍ سره بند دي او د پاکستان د امنیتي ادارو سره به د دغه غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې وکړي. په پاکستانی میډیا کې وخت په وخت د چینایي سړو د پاکستانی ښځو سره د دروغو د ودونو خبرونه خبريږي چې په غبرګون کې په پاکستانی پارلیمان کې په دې موضوع باسونه هم شوي او د چارواکو نه غوښتل شوي دي چې دغه غیر قانوني کاروبار پلټنې وکړي. په اسلام آباد کې د چین سفارت دغه بیان وروسته لاغې خپور کړو چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون د ځای پولیسو په مرسته په لاهور کې د ودونو په یو مرکز چاپه وهله او هلته د چینایي سړو سره دا غوي ممکنه پاکستانی خزي ولیدلې. د ای آر وای نیوز ټلویزیون خبريال چې دغه چینایي وګړونه د نکانامو په اړه پوښتل نو هغه سره نه خو نکانامې وي او نو ور سره د پاکستان د قانون سره سم د اسلام د قبلولو اسناد وو. د پاکستان د قانون تر مخه یو غیر مسلمه تن تر هغه د پاکستانی خزه سره واده نشي کولې تر څو چې هغه اسلام نوی قبول کړي. د واده په دغه مرکز کې چینایي سړو ته واده شو خزو دغه چینل ته ویلي دوی ته ویل شوی چې د چینایي وګړو سره د واده نه پس به هر میاشت د دوی کورنۍ ته 300 امریکایي ډالرې استول کیږي او د دوی د کورنۍ سړو ته به د چین ویزې هم ورکړی کیږي. په دغه غیر قانوني مرکز کې ناستو دلالانو دا منلې ده چې دوی به پاکستانی ښځې په دې خبره دوکه کولی چې دغه چینایي سړی غواړي چې د پاکستانی میرمنو سره د واده په سر به ورته د پاکستان شهریت ترلاسه شي او بیا به دوی د اقتصادي شارا یا سی پیک په منصوبه کې سرمایه کاری کولی شي. پاکستانی پارلیمانی غړو ته د دغه کشالې په سر د معلوماتو ورکولو په وخت د داخله چارو د وزارت ترجمان طارق سردار ویلي اسلام آباد د جالي ودونو په کشاله د بیجنګ سره په رابطه کې دی. مطبوعاتو د نوموړي د خولې ویلي دغه کشاله په لاهور او اپټاباد ښارونو کې څو د ودونو مرکزونو جوړه کړي او دوی به یې په ضد قانوني کاروایي کوي. د پاکستان او چین ترمنځ 15 کال وړاندې د 40 ډالرو د اقتصادي شارا د منصوبې د پرانیستي ورستو پاکستان ته د چینایي وګړو په ورتګ کې ډیر زیاتې لیدل شوې دي او اقتصادي ماهرین ګڼي چې دغه اقتصادي شارا زیاته ګټه به چین ته رسی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هم 13 ویلی وو واشنگتن هڅه کوي چې د چین د بی آر آی منصوبې د خطرونو گاونډي هیوادونه خبر کړي. د پاکستان سره د سی پیک منصوبه هم د چین د بیلټ روډ انیشیټیو یا بی آر آی د لوی منصوبې یو برخه ده. هر څه که امریکا او ځین نور هیوادونه د سی پیک په دغه منصوبه ټکونه کوي چې ګنې ګټې به یې یوازې چین ته رسی، خو چین او پاکستان دواړه د دغو نیوکو په ضد دي او وایي دې سره به په سیمه کې اقتصادي خوشحالي راشي او د پاکستان د انرژي او بجلی د مودو راهسې زړه کشاله به ورسره هم اواره شي.
دا د وایس اف امریکا جبه د قدرمنو اوریدونکو خبرونه له دوام لري. زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د افغانستان په وړاندې خپل تړل سوی فضايي حریم پرانیزي. افغان حکومت د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره د لیدنې په مهال د افغانستان پر وړاندې د فضايي حریم د پرانیستو غوښتنه وکړه. تفصیل ربانی حکمل روان ساده تر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان ژمنه کړې چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د هوایی پروازونو لپاره خپل هوایی حریم پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت بیان صفات الله احمدی ویلي افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره د لیدنې پر مهال له هغه څخه د افغانستان پر وړاندې د هوایی حریم د پرانیستو غوښتنه کړې او د پاکستان سفیر هم ژمنه کړې چې خپل هوایی حریم به پرانیزي. په ورته وقتی دی افغانستان دی هوایی چلن خپلواکی اداره مشر محمد قسیم وفا زاهد نن دی خبری غونډه پر مهال وویل چې که دی افغانستان پر وړاندې دی پاکستان هوایی حریم تړل دوام پیدا کړي افغان حکومت به بالمثل عمل په تر سره کولو فکر وکړي.
حریم فضایی پاکستان بعد از بروز تنش‌ها بین
دایوای کچری پاکستان دی افغانستان پروازونو باندې بندیز لري نکړي او په نورو ټولو بهرنیو پروازونو دی پاکستان فضایی حریم بندیز لري شي، مونږ به پر خپل هوایی حریم دی پاکستان دی پروازونو په تړل کېدو غور وکړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال یونس مومن دیوی ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان پر وړاندې پاکستان خپل هوایی حریم تړلی زیات زیان یې د دواړو هیوادونو ولسونو او د تجارت خصوصي ادارې ته رسیږي. مومن زیاته کړه د افغانستان او پاکستان د تجارانو ترمنځ اړیکې پیاوړې دي، خو افغان تجاران او عام ولس د افغانستان پر وړاندې د پاکستان هوایی حریم د تړل کېدو له امله ګیله مند دي.
موږ د پاکستان د سکتور سره موږ مستقیمه اړیکه لرو چې هغه ټوله په دې کې پدیره کې نو هغه په هم تاسو باندې دي چې تاجر فارک او پخ برک څه کولای شي او هم د خپل ټول مشکلات چې هلته ورته ویل چې د افغانستان خلاص شي ته څو دې وی خاص څخه خلکو ته سانچارا پېښ شي او په کم مسیر کې ورسي چې خپل مقصد ته فکر کوم چې د دوه مملکتو څنګه کې درې مملکت باید متضرر نه شي.
د سوداګرۍ خصوصي درې مرستیال زیاته کړه په سیمه کې د اقتصاد حالت د غوړېدا لپاره هیوادونه باید اسانتیاوي منځ تکړی او د دوه هیوادونو په سیاست کې نه باید افغانستان زیان وویني. یونس ممنوای هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کچه زیاته شي او په هیواد کې د نورو هیوادونو په پرتله پاکستان ورته مهم دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نافذه قوانینو په چاوکاټ کې هر ډول مرستې ته چمتووالی لري.
تاسو تاسو ګورئ چې د افغانستان او د پاکستان تجارتي اړیکه دومره ده چې اضافه در یو میلیارد ډالر موږ واردات لرو او بیا هم موږ تقریبا اضافه در یو میلیون ټنه موږ صادرات لرو. هلته وچه میوه، تازه میوه، ډبرې، زغال، دا ټول شیان موږ لرو. نو لهذا که غواړئ چې په منطقه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته شي، یو بل ته باید سهولت پیدا کړو، نه باید مشکل پیدا کړو. زه فکر کوم چې په دې کې د افغانستان عام خلک او د افغانستان تجاران ټول سخت ګیله مند دي.
د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د هوایی شرکتونو الوتکې د پاکستان هوایی حریم له لارې له کابل څخه هند ته پروازونه نشي ترسره کولی، او مسؤولو ویلي چې د پاکستان هوایی حریم د تړل کېدو له امله په ملیونونو ډالر زیان ورته رسیږي. هغه عام ولسي خلک چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ راتګ کوي، هغوی هم شکایت کوي او وایي چې د پاکستان د هوایی حریم د تړل کېدو له امله د ټکټونو بیې له 270 ډالرو څخه 700 ډالرو ته وړې شوې دي. پاکستان وروسته له هغې د افغانستان پر وړاندې خپل هوایی حریم د روان کال د فبروري په 28مه وتړو چې له هند سره یې تاوتریخوالی رامنځته شو. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.